د شپې نه بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامي برخه یې راکټي برید کړی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل په دې عملیاتو کې چې 10 دقیقې دوام درلود، طالبانو ته د سر و مال درانه تاوانونه اوښتي دي. خو له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د یکشنبې په ماښام 2 توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګېدلي دي. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا د هیواد په 12 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیان کې ویل چې په کونړ، ننګرهار، سمنګان، بامیان، بلخ، کندوز، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې سبا د نسبتا شدید باران، برېښنا او ناڅاپي سیلونو احتمال شته. د بیان له مخې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه هم شوې ده. په دې وروستیو کې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې بارانونو او سیلونو خلکو ته د سر و مال زیانونه واړول. د سرو میاشتو او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې له 5 کلونو کشر 2.5 لکه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د فدراسیون په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خوارځواکۍ ناوړه اغیز شاوخوا 10 لکه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د فدراسیون په خپل ګډ راپور کې په ځانګړي ډول د کندهار یادونه کړې او ویلي دي چې په دې ولایت کې تر 1.4 لکه ډېر ماشومان او میندې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. سری میاشتې او سره صلیب اندېښنه ښودلې چې ښایي د سړو له ډېرېدو سره د خوارځواکو ماشومانو او میندو وضعیت لا ستونزمن شي. اسرائیلو نن د لبنان په جنوب کې د هغه هوایي برید له کبله بښنه وغوښته چې په نتیجه کې 3 لبناني سرتیري ووژل شول. د اسرائیلو پوځ وایي د لبنان د پوځ پر ضد جګړه نه کوي، خو عسکرو یې داسې وانګیرله چې د ایران پلوې حزب الله ډلې د وسلوالو کوم موټر یې پنخه کړی دی. د اسرائیلو په برید کې د حزب الله د یوې اړوندې مالی ادارې له 10 ډېرې څانګې هم پنخه شوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې په دې مالی اداره کې ډیرو عامو خلکو هم خپلې د سپما پیسې ساتلې. په داسې حال کې چې د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار وژنې ټول منځني ختیځ ته ټکان ورکړی. حزب الله تیرونی اعلان وکړ چې د اسرائیلو د اشغالګرو ځواکونو پر ضد د جګړې نوی پړاو پیل کړی دی. د البانیا مخکینای ولسمشر ایلر میتا د فساد د هغو تورونو له کبله نیول شوی دی چې د دې هیواد د فساد ضد ځانګړې څارنوالۍ لخوا پرې لګېدلې دي. د دې تورونو جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د میتا ویاند نن یوې خبري غونډې ته وویل د پخواني ولسمشر نیول یو غیر مسؤلانه اقدام دی. ښاغلی میتا په 13 جون میاشت کې هم د ځینو مسایلو په اړه چې د بې معنا خبرې بللې وې د ګرویګنو لپاره احضار شوی و، خو د هغه مهال ویلي و چې دا مسایل په ده پورې اړه نه لري. میتا له دې مخکې د البانیا د صدر اعظم، د پارلمان د رئیس او د بهرنیو چارو د وزیر پر دندو هم کار کړی و. او د افغانستان د فوټبال 10 کلونو کشرې لوبډلې نن فلیپین ته 8-0 ماتې ورکړه. د دې بریا په پایله کې چې د آسیا د 10 کلونو لوبډلو د 2015 کال د جام لپاره د لومړنیو مسابقو په ترڅ کې ترلاسه شوه، افغانستان د بی ګروپ سر ته راغی. په دې ګروپ کې افغانستان له فلیپین، کمبودیا، بنګلادیش او ماکاو سره یو ځای دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د چهارشنبې په ورځ له ماکاو سره وي. ماکاو خپله لومړۍ لوبه فلیپین ته 10-0 بایللې وه. د افغان 10 کلنو دریمه لوبه به د جمعې په ورځ له کمبودیا او وروستۍ لوبه به یې د یکشنبې په ورځ له بنګلادیش سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې به واورئ چې د روسیې او چین په ګډون د لویدیځ د مخالفې اقتصادي ټولنې بریکس ستر مشریزه چې طالبان پکې د ګډون لیوالو سبا په روسیا کې پیلېږي. په دې اړه به د چارو له یو شنون کې سره مرکه واورئ.
طالبان هم لکه ایران شاید په ذهن کې دا وګرځي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او دغه انزوا څخه ووځي.
د طالبانو حکومت له کابل او څو ولایتونو څخه د لسګونو سره سوالګرو د راټولولو خبر ورکوي.
خلک فامیل لري او خلک یې په غاره دي، ډیر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه وي ټولنه غسې راوځي د باندې او هرې خواته چې ګوري سوالګر ډیری.
په نورو موضوعاتو کې، په بامیان کې د کچالو حاصلات سکل ښه وو خو بزګر وایي چې بازارونه نه لري. نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې د حکومت مخالف فتح الله ګلین چې په کودتا تورن و په امریکا کې په حق ورسېده، او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې پر ټلویزیونونو د تصویرونو د بندېدو په اړه د طالبانو وروستیو اقداماتو ته کتنه کوو.
فوتوګرافي تصویر د کیمرې تصویرونه ویډیو فلم هغه بالکل په هغه کې نه راځي، یعنی دا 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 هغه د حدیث په حدیث کې زم کې نه راځي اصلا.
په دې اړه به ستاسو پیغامونه هم واورو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته تکل شوی چې سبا د اکتوبر په 22مه د بریکس په نوم د اقتصادي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د روسیې په کازان ښار کې جوړه شي. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو ښکاري چې نه دي وربلل شوي. له دې مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره د سیخکاری چې د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوې چې دا سرمشریزه د سې شنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان کې د روسیې، چین، هند، برازیل، مصر او ایران د ولسمشرانو او د غونډې ته د نورو هیوادونو د وربلل شوي مشرانو په ګډون جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دغه سرمشیزه کې د دوی د حکومت د ګډون یا نه ګډون په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې مرستیال الحمدالله فطرت په دغه غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. نوموړي د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي وو دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. خو د روان اکتوبر میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټي خودونکو هیوادونو سره ښه اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوهان له ډلې عبدالقیوم افغان په سیمه کې د بریکس سازمان مخبر زیاتیدونکو اقتصادي او سیاسي نفوذ ته په پام د دغه سازمان په غونډو کې د افغانستان موجودیت مهم بولي.
نه ګډون زه ګومان کوم افغانستان ته اقتصادي شاتګ بلل کیږي او تاوان یې افغانستان خلک هر ډول درکم اقتصادي غوندې چې په نړۍ او په سیمه کې تر سره کیږي هیوادونه غواړي چې یو د بل سره خپل مراودات ولري، قراردادونه ولري. کچېری افغانستان په داسې موضوعاتو کې غایب وي همدومره زیانونه او شاتګ افغانستان خواته متوجه کیږي.
بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چینی لومړنی غړي وو. دغه سازمان چې نومې د غړو هیوادونو د نمونو له تورو جوړ دی د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د نړیوالو چارو پوه حکمت الله حکمت بیا د بریکس په ګډون د نړیوالو سازمانونو غونډو ته ځکه خوشبینه نه دی چې په ټکو یې دغه بنسټونه او غړي هیوادونه له هر څه وړاندې خپلې ګټې پالي.
که چیرې دغه هیوادونو په یوه خوله باندې دا ویلي وایي چې په افغانستان کې د داسې یوه حکیمیت راتلل چې په هغه کې افغانان سهم ونډه ولري، بیا به موږ داسې قرباني نه ولای. هغه څه چې د سیمه ییزو او د چین او د روسیې ملاتړ دی په حقیقت کې د افغان غمیزې د حل لپاره مرسته نسی کولای. چین او روسیا د خپلې ویرې د نننیو چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
ټاکل شوی چې د بریکس په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د سیمې د عمومي وضعیت په اړه هم خبري وشي. د بریکس 15مه سرمشریزه تیر کال د اکتوبر له 22 څخه تر 24 پورې په جنوبي افریقا کې جوړه شوې وه او د راتلونکي کال هغه به په برازیل کې جوړه شي.
و موریدل چې سبا د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې سرمشریزه پیلېږي. طالبان هیلمن و چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وویل چې په دې اړه به د بریکس ټولنه پریکړه وکړي. بریکس څه ډول ټولنه ده؟ اولې طالبان په سرمشریزه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو له شنون کې ازرخش حافظي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې بریکس ټولنه په کوم هدف جوړه شوې ده.
بریکس سازمان یو اقتصادي سازمان و چې وروسته بیا سیاسي استراتیژیک سازمان ته بدل شو او اوس مهال لکه چې دوی په خپل ویلي وو سلویخت سلنه د دنیا ناخالص تولید د بریکس د اعضاو لخوا رامنځته کیږي. په عین زمان کې بریکس تقریبا نیمایي نفوس د نړۍ کې ژوند کوي. هند، چین، ایران، روسیا، برازیل او نور نوی اعضا لکه امارات متحده عرب او سعودي عرب دا خلک هم پکې داخل شوي دي او درویش نور هم په انتظار کې دي چې ومنل شي. دا د دوی تولید ناخالص لکه چې دوی دا کوي درې تر څلور سلنه زیاته ده د جی 7 په پرتله چې ډېر غښتلي اقتصادي هیوادونه دي.
حافظي صاحب، دا ټولنه د نورو نړیوالو یا د لویدیز د اقتصادي ټولنو مثلا جی او په مقابل کې یو سیال کېدای شي؟
خو داسې دي چې دا بینللي مالي اقتصاد د جی 7 پلاس کې دي، د امریکې تر مشرتابه لاندې دا سیستم دی سویفت په نوم چې دی او دوی کله ناکله ایرانی چې موږ دا هیواد تحریم کړو هغه هیواد تحریم کړو په دې خاطر دی چې دوی په دا نړیوال مالی سیستم کې ولکه لري. او که ستاسو پام وي په څو ورځو د مخه دوی د روسیې د ستراتیژیک زیرمې د پیسې چې دوی سره په امانت کې وو اوکراین لپاره پیسې ورکړلې، ډېرې پیسې چې خپل پور پرې کی او نور هم خپل ضرورتونه پکې سنبال کی. نو د دغه اساس او هدف دغه و چې اول خو دوی ډېر هلې ځلې وکړي چې په دا نړیوال نوی نظام کې یو شایسته ځای پیدا کی چې د دوی د ملي هویت او ملي تولید سره برابر ځای وي. دوی ولیدل چې دا ټول صلاحیتونه دوی لاس نه راځي، نو په دې خاطر باندې دوی ځان ته وغوښتل چې د ډالر، یورو او پاوند او سویسی فرانک د صحیح خزانه وژغوري او حتی دې ته پریکړه وکړه چې موږ به خپل کرنسی هم جوړ کړو، یعنی د بریکس پیسې وي رامنځته کړو چې خپل زیرمې او خپل د بینلملي اعتبار د هغه پر بنسټ باید ورغو. نو دا په خپل د جی 7 مقابل کې یو سیال سازمان ده او د دنیا د اقتصادي ویش لپاره هلې ځلې کوي.
او د طالبانو حکومت ولې غواړي چې په دې د دوی په غونډه کې ګډون وکړي؟ د کازان په سبانه غونډه کې
زه خو نه پوهیږم، اول خو دا اوسنۍ حکومت د افغانستان د دوی د قرارداد له مخې تقریبا رامنځته شوی دی او پخوانی حکومت د امریکایي د عسکر د وتلو سره جوخت رامنځته شو او اوس مهال هم سلویخت میلیون ډالر په فزیکی توګه هر میاشت هر اونۍ د سرپرست حکومت ته ورکول کیږي. اما سره له دې بیا دوی د بریکس د اعضاو سره ډېر ښه مناسبات ساتلي دي چې دا څرنګه د یو تراکز غوندې دي. کچیرې دوی د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي یا بیا هم د غربي هیوادونو لکه امریکې او لکه اتحادیې اروپا چې اوسنۍ ډېر غښتلي مرستندوی افغانستان ته دي خپل مرستې افغانستان ته رسوي کنه، دا هم یو سوال ده.
نو حافظ صاحب وبخي، دوی څه ترلاسه کوي که مثلا د غړي په توګه ومنل شي افغانستان؟ طالبان له دې نه څه ترلاسه کوي؟ کلاندې راته وایي اصلت فن.
اوس خو طالبان هم لکه ایران لکه نور هیوادونه چې تر فشار لاندې دي د سویفت سیستم څخه برخه دي، دوی نشکوله چې خپل پولي انتقالات تر سره کړي او د بینلی هغه مؤسسات څخه پور واخلي کوم چې لکه نړیوال بانک یا مثلا د آی ایم ایف چې د امریکایانو په لاس کې دي او د دوی متحدینو یا هغوی څخه قرضه ترلاسه کړي خپل د مالی تمویل لپاره. نو شاید په ذهن کې دا وګرځي چې کېدای شي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او دوی مالی مشکلات حل کړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او د دغه انزوا څخه وځي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شننکای از رخش حافظي و چې د بریکس د اقتصادي ټولنې د څرنګوالي او د دې ټولنې په سرمشريزه کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لیوالتیا په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو قدر منوریدون کوشش به ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله ته ورزو. د ترکیه د وسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالف او په ناکامه کودتا تورن فتح الله ګولن د یکشنبه په ورځ د درې اتیا کلونو په عمر په حق ورسید. ګولن چې یو مهال د ښاغلي اردوغان متحد و په 2014 کال کې د هغه پر ضد په کودتا تورن شو. نوموړی له دولسیزو راهیسې په متحدو ایالتونو کې اوسېده. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف او د هغه پر ضد په کودتا تورن فتح الله ګولن په امریکا کې وفات شو. ګولن ته د نږدې سرچینو راپورونه وایي چې ښاغلی ګولن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې په یوه روغتون کې وفات شوی دی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دینی علومو ښوونکی په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځش سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلی د وفات پر وخت درې اتیا کلن و. په ترکیه کې ځینو رسنیو لکه ان ټي وی او هابر په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی. د ترکیه حکومت هم د هغه مړینه تایید کړې ده. د فتح الله ګولن نوم د 2014 کال د دوبی په نیمایي کې په ترکیه کې هغه مهال ډیر مطرح شو چې اردوغان ګولن په کودتا تورن کړ او د هغه د جریان د ماتې اعلان یې وکړ. لدې کبله زرګونه کسان چې له پوځ قضایي ادارو دولتي ادارو او پوهنتونونو سره یې تړاو درلود ونیول شول او محاکمه شول. له سل زره څخه زیات دولتي کارکونکي چې پکې ډاکټران، کارمندان، پوهان او ښوونکي شامل دي له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور له دندو لرې شول. د ترکیې حکومت د خدمت غورځنګ تر مدیریت لاندې په ټوله نړۍ کې د شخصي ښوونځیو د شبکې د تړلو لپاره تر فشار لاندې راوسته چې په ډیرو مواردو کې بریالی شو. ګولن په دې دلیل مشوره شو چې ویلې ځوانانو په ترکیه کې خپل لار له لاسه ورکړی او تعلیم او روزنې تر ټولو غوره ځواب دی. د فتح الله ګولن خدمت غورځنګ لومړی له ښوونځیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او بیا یې په بیلابیلو سیمو کې په ترکیه او ټولو نړۍ کې تعلیمي مؤسسې پرانیستلې. فتح الله ګولن د ترکیې دننه او له هغه دباندې د یو پیاوړي اسلامي خوځښ بنسټ ایښودونکی و. خو د خپل ژوند روسي اتکلونه په داسې حال کې تیر کړل چې د رجب طیب اردوغان پر ضد په کودتا تورن و. هغه د رجب طیب اردوغان له لومړنیو ملاتړ کوونکو او متحدانو څخه و چې د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو په لاره کې د عدالت او پراختیا ګوند په جوړولو کې مرسته وکړه، خو وروسته یې له اردوغان سره اړیکې سختې خرابې شوې. فتح الله ګولن د سیم معتدل اسلام د خبرولو له عمله مشهور و چې پکې پر انسان دوستۍ تمرکز کېده. د خدمت غورځنګ پلویانو په دولتي ادارو، قضایي نظام او پوځ کې نفوذ کړی و. خو د ترکیې حکومت د 2014 کال په می میاشت کې خدمت غورځنګ په رسمي ډول د یوه ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ. فتح الله ګولن د کودتا په طراحي کې د لاس لرلو تورونه رد کړي و او اردوغان یې په دې تورن کړی و چې د زیات واک او کنټرول لپاره هڅه کوي. د باراک اوباما او ډونالد ترامپ د حکومتونو په دوره کې امریکا د ترکیې هغه غوښتنه چې ګولن ورته وسپاري تر څو په خپل هیواد کې محاکمه کړي په عمل کې رد کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو د مخام ال شپګو د سهار تر شپګو پورې په منځنۍ څپه دولس شپګنوي خبرونه کوي. د سهار ل شپګو بیا د مخام تر شپګو بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه تاسو په 19 او 25 متر لاندو څپو اوریدلای شئ. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د کابل په ګډون د هیواد په لسو ولایتونو کې له 2200 ډیر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې له دې ډلې څه د پاسه 28000 مستحق دي، خو پاتې نور کسان یا مسلکي سوالګر دي او یا یتیمان او په نشو روږ دي کسان دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان وایي په دوه کلونو کې په دې شمیر د سوالګرو راټولول په افغانستان کې په پراخه کچه د بیوزلۍ او بیکاری زیاتېدل ښیي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د څه د پاسه 28000 سوالګرو د راټولولو خبر ورکړی، یو شمیر کابل ښاریان وایي نه یوازې په دې ښار کې سوالګر کم شوي نه دي، بلکې لا زیات شوي هم دي. دوی وایي د بېوزلۍ او بیکاری له امله د سوالګرو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. د محب الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل،
ورځ په ورځ چې ګورو زیاتې نورم، او د دې علت هم دغه بیکاري ده، ځکه چې ټول خلک ځان سره فامیل لري او خلک یې په غاره دي، خلک ډیر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه وي ټول نه غسې راوځي د باندې، وری خواته چې ګوري سوالګر ډیرې دي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي محمد افضل بیا غوښتنه کوي چې د سوالګرو د راټولولو پر ځای د حکومت دوی ته د کار زمينه برابر کړي.
او زموږ غوښتنه حکومت ته دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بلخصوص همدغه سوالګرو ته. که چیرې دوی ته د کار زمینه برابره شي، نو دوی فکر نه کوم چې بیا سوالګري ته مخه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه د اکتوبر 6 د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې په کابل او نه نورو ولایتونو، ننګرهار، خوست، پکتیا، لغمان، پروان، هرات، فاریاب، سمنګان او نیمروز کې 28000 یو سل درې نوي سوالګر راټول کړي. په بیان کې پلازمینه کابل هغه ولایت یاد شوی چې تر نورو ډیر 85,301 سوالګر ورنه راټول شوي دي. په بیان کې راغلي چې له دې ډلې څه د پاسه 22000 مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي دي. خو په بیان کې دا نه دی راغلي چې لراټول شوی سوالګرو سره څه شوي، مرسته ورسره کیږي کنه. خو مخکې بیا د طالبانو د حکومت په خاني مرستيال ویان بلال کریمی ویلي و چې مستحق سوالګر د سیستم لاله د افغاني سره میشته ټولنې ته معرفي کیږي او بیا ورسره میشتنې مرستي کیږي. خو یو شمیر سوالګرو بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال وایي په دومره شمیر سوالګرو موجودیت په افغانستان کې په پراخه کچه د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو ښکارندوی کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
بېوزلي په افغانستان کې زیاته ده او خلک د مجبوریت له مخې یا له هېواده ووځي او یا مجبور دي چې ګدایي او سوال وکړي. دغه تعداد په زرګونه کسان دا نه مبالغه ده او نه دروغ دي، بلکې واقعیت ده. کله چې موږ د کابل په سړکونو کې پیاده روانو کې هر 15 قدمونه اخلو یو سوالګر مخې ته راځي، بیا 15 قدم وروسته بل سوالګر مخې ته راځي.
دی وايي واکمن نظام د سوالګرو د مخنیوي لپاره بیلابېلې برنامه طرحه او پلي کړي تر څو خلکو ته د کار زمينه برابر او په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو نه د زرګونه سوالګرو د راټولېدو خبر ورکوي چې د بیلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ او چرسې ده. د لوګي د نړیوال درجه بندي جی ایچ آی په ورستی راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 مخبور شوی راغلی چې افغانستان سره کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. لدې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلو چې د محل شاوخوا 28 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر د اخیستو د محدودیتونو په دوام اوس په خوست ولایت کې هم خبريالاند سالرون کو د عکس او ویډیو ل اخیستو منې شوې دي. تخار، کندهار او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیز لګیدلی دی. دا خبره په دې ولایتونو کې یو شمیر خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې ستاسو په غږیزو پیغامونو کې د خلکو نظریات خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په بامیان ولایت کې یو شمیر بزګر وایي چې سږکال د کچالو حاصلات زیات دي، خو د بازار د نشټوالي له کبله اړ دي چې په ټیټه بیه یې وپلوري. د بامیان ولایت د کرنې د ریاست شمیرې ښیي چې سږکال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 240,000 متریک ټنو ډیر و. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ پاکستان ته هم صادرېدل.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. ارشول احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
بشور نیر پوی نست.
نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کروندګر وایي چې سړی خونې هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابېدو یې وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کروندګر دی.
همه موارد ډیرې لګي سړی خونښته او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دي. که په جمهوری نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلي کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړی خونې نه لري. شته سړی خونې هم لګي او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 80 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره مخکې د یو من کچالو بیه په دغه ولایت کې له 180 تر 180 افغانیو پورې وه. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیره اونۍ په دې ولایت کې له یوه محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوي او له دې څخه تر 240,000 متریک ټنه زیات حاصلات راټول شوي دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل او په هغه هیواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بیلابیلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډیر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو له پیغامونو
شوانه په پلزی ته د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغ سیم دغه وظیمې مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې ما یو شاګرد دی جریده جوړه کړې وړي رخلې جریده پغه کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزکه چویلې چې دا دولت کرا سیایت راسي د معرف له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاصه جریده و غیر د شاګرد زحمت غټول وي دی بند کغه ندیده ونی و یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي یا په دې برخه کې دوی اقدامات کوي، دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکول شي چې په غږیزه، انزوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
ازمانم فرشته ده د بلخ ولایت او سیدون کې سه مخکې خبریاله او ملبته اوسنی نظام یا امر بالمعروف ته کمرو د مندولو امر کړی د کمرې باید بند سي هغه ژوندۍ سار یا ژوندۍ جسمونه ښکار نو هغه باید بند سي. نور پر سنوي او په تلویزیونونو غو باندې نوز ما په نظر دا د خبريالانو لپاره یو بد زیری دا او نه د خبريالانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره او د عامو خلکو لپاره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د شپې 9:30 شوې زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 19 بحث لرو چې په دې بحث کې به بیا هم پر ټلویزیونونو د تصویرونو د بندیدو په اړه د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اړه بحثونه شامل وي. خدا شی به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامی برخه راکټي برید کړی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل په دې عملیاتو کې 40 دوام وکړ، طالبانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم د ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د یکشنبې په ماښام دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګېدلي دي، خو د سرچینې په وینا په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا د هیواد په 12 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیان کې وویل چې په کونړ، ننګرهار، سمنګان، بامیان، بلخ، کندز، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې سبا د نسبتا شدید باران، برېښنا او ناڅاپي سیلونو احتمال شته. د بیان له مخې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه هم شوې ده. د سرو میاشتو او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې له 5 کشر 22 ماشومان او نږدې 8.5 امیدوارې او شیدې ورکوونکې میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د فدراسیون په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د خوارځواکۍ ناوړه اغیز شاوخوا 10 ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د فدراسیون په خپل ګډ راپور کې په ځانګړي ډول د کندهار یادونه کړې او ویلي دي چې په دې ولایت کې تر 140 ضروري ماشومان او میندې په سخت خوارځواکۍ اخته دي. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د هغو هوایي برید لکبله بخنه وغوښته چې په نتیجه کې درې لبناني سرتیری ووژل شول. د اسرائیلو پوځ ویلي د لبنان د پوځ پر ضد جګړه نه کوي، خو عسکرو یې داسې انګیرله چې د ایران پلوي حزب الله ډلې د وسلوالو کوم موټر یې په نښه کړی دی. د اسرائیلو په برید کې د حزب الله د یوې اړوندې مالي ادارې له 10 څانګې هم په نښه شوي دي. اسرائیلي چارواکي وایي چې په دې مالي اداره کې ډیرو عامو خلکو هم خپلې د سپما پیسې ساتلې. د البانیا مخکینای ولسمشر ایلر میتا د فساد د هغو تورونو لکبله نیول شوی دی چې د دې هیواد د فساد ضد ځانګړي څارنوالۍ لخوا پرې لګېدلی دي. د دې تورونو جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د میتا ویاند نن یوې خبري غونډې ته وویل د پخواني ولسمشر نیول یو غیر مسؤولانه اقدام دی. او د افغانستان د فوټبال ولس کلونو کشر لوبډلې نن فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د دې بریا په پایله کې چې د آسیا د ولس کلونو لوبډلو د 2015 کال د جام لپاره د لومړنیو مسابقو په ترڅ کې ترلاسه شوه، افغانستان د بی د ګروپ سرته راغی. په دې ګروپ کې افغانستان له فلیپین، کمبودیا، بنگلاديش او مکاو سره یو ځای دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د چهارشنبه په ورځ د لړم په دوهمه له مکاو سره وي. مکاو خپل لومړی لوبه فلیپین ته 0-0 بایللې وه. د افغان ولس کلنو درېمه لوبه به د جمعې په ورځ له کمبودیا او وروستۍ لوبه به د یکشنبه په ورځ له بنگلاديش سره وي.
25
خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. د طالبانو له لوري د بندیزونو او قیوداتو په دوام کې راپورونه وای چې د دوی امر بالمعروف ادارې د عکس او تصویر د اخیستو د مخنیوي لپاره هلی ځلې پیل کړې دي. په وروستیو ورځو کې طالب چارواکو په ځینو ولایتونو کې رسنیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو ویډیو یا عکس واخلي. دا بندیزونه وروسته له هغه عملی شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف په نوی قانون کې وویل شول چې د ژوندۍ سارو تصویر ناروا ده. ویل شوی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دولتي ادارو ته ویلي چې په رسنیو کې د ژبیو یا ژوندیو موجوداتو انزور او عکس خپور نکړي. د طالبانو امر بالمعروف د ویډیو، فلم او عکس پر ضد په بیلابیل ولایتونو کې کار پیل کړی او ویل کیږي چې دا کمپاین په تدریج عملی کوي تر دې چې تلویزیونونه هم منع کړي. په دې موضوع زموږ د دې بحث میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې په دینی چارو کې متخصص او عالم دی او همدارس د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس او ژورنالیست عبدالغنی مدقق. وزین صاحب که راسو مستقیما موضوع ته، اسلام د تصویر او انزور په اړه څه وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما د معلوماتو تر حده په قرآن کریم کې د تصویر د حرمت او ممنوعیت په اړه هیڅ نس نه درغلی، او هغه علما چې د تصویر د حرمت په اړه دوی نظر لري چې تصویر ناجواز دی، ناجایز دی، د هغوی دلیل ځینې احادیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسمې ځینې حدیث روایت شوي دي، احادیث راغلي چې په هغوی کې تصویر مطلقاً پرته له تفصیلاتونه د هغوی منع راغلی. بیا دا د مقصد مې دا و چې د تصویر د حرمت مستمسک او دلیل ځینې حدیث دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت شوي دي. دا یو. دومره خبره ده چې د دغه تصویرین د حدیث په تفسیر کې او په شرحه کې علما او ترمنز مختلف نظریات موجود دي. ځینې علما چې هغه د پخوا په څیر هغه مطلقا تصویر چې هغه فوتوګرافي تصویر یا ویډیو تصویر ته ویډیو یې او کا رسم شوی تصویر هغه ټول منع کوي او حرام کوي. بل علما پرې رائے دي چې که تصویر کې د ځکه چې حدیث کې همدغه سبب راغلی که د تصویر هدف او موخه دا وي چې هغه د عبادت دي، د هغه تعظیم وي، مثلا د چې کله شرک ته منتج شي او عبادت ته منتج شي، یعنی خلک د هغوی دومره درناوي وکړي، احترام وکړي چې هغه بالکل د عبادت ته مشابه شي، د هغه دپاره دا حرام ده. او که تصویر د عبادت او تعظیم دپاره نه وي نو مطلق تصویر دا حرام نه دی. البته هغه تصویر چې بربند وي، مثلا په یعنی په هغه کې جنسي احاطه او اشارات کې یا بربند یا هغه طبعا هغه په هر صورت یې حرام دی او په هغه باندې ټول خلک متفق دي، ټول علما په هغه کې هیڅ غیر اخلاقي تصویرونه مستجم تصویرونه د هغوی په حرمت کې او په معنی کې هیڅ اختلاف نشته د علماو ترمنځ. بل خبره دا ده سروان صاحب په دې مسله کې چې هغه دا مخکې په غوا د حدیث راغلی هغه وخت کې فوتوګرافي تصویر نه و، د کامرې تصویر نه و، هلته د ویډیو خبره نه و، د فوتوګرافي تصویر نه و. نو اوس دا فوتوګرافي تصویر رامنځته شوی دی. علماو دا نظر دی، اکثر علماو د راجې نظر دا دی چې دغه فوتوګرافي تصویر چې دی، تصویرونه عکسونه چې دی، دا هغه عکس نه دی چې حدیث کې دغه من راغلی، بلکې دا د سیوري حفظ دی، یعنی هغه هماغه شخص دی، هماغه کس دی چې الله تعالی مخلوق دی، هغه انسان او هر جان. البته د تصویر منه چې راغلی هغه د زیروح، یعنی دی هغه سالرون کې پاک له راغلی چې دا خبره منه هر شو وایم کنه، نور عادي تصویر خو مشکل نشته، یعنی سید سید زوات الارواح منه او نزاع او مشکل په زوات الارواح تصویر نه کیږي. نو په زوات الارواح کې او د سالرون کې مخلوقات او پاکله علما دا وایي چې اوس چې دا فوتوګرافي تصویر دی، دا فوتوګرافي او د کامرې تصویر دا بلکل منه کې ناراضي، ځکه چې اصلا دا خو د هماغه کس یا هماغه حیوان یا هغه انسان تصویر ده، عکس چې هغه ژوندی دی.
بله. او دا دغه ډاکټر صاحب دا سوال شاید د ځینو خلکو په ذهن کې پیدا شي چې ولې دی هغه تصویرونو هغه چې په لاس کښل کېدل د هغه مخالفت شوی دی په دین کې، دلیل څه دی؟
دلیل دا ده چې حدیث کې مداحات خلق الله راغلی کنه، یعنی د دې معنی چې یو کس راځي او د الله تعالی د خلقت سره دغه مماثلات او مشابهت رامنځته کوي، یعنی داسې یو کار کوي چې دغه د الله تعالی د خلقت سره مشابهت دی. که چېرته مداحات نه وي، مشابهت نه وي، اصلا دا نه ده. اصلي لامل د حدیث کې چې راځي دا ده چې یعنی دغه عبادت دا تماثیل دا بوتان او تصویرونه چې هغه دپاره د تعظیم دپاره وي، د عبادت دپاره وي، ځکه چې هغه بت پرستی کله چې رواج شو رامنځته شو هغه دغه سی وو چې خلک د خپل صالحین او نیکانو خلکو دغه تصویرونه رسمول او وروسته به هغه ته تعظیم کول او به خبره هغه د خدای په توګه د معبود په توګه منله نو د اصلا د تصویر کې د تعظیم او د عبودیت او د عبادت خبره یې نو ممنوع ده او همدغه فرق علما چې وایي چې تصویر حرام نه دی په هر صورت چې پکې بربندوالی او نور محرمات پکې نه وي اخلاقي مستجن تصویر نه وي نو هغه کله چې عبادت پکې نه وي عبودیت پکې نه وي مراحت د خلق الله پکې نه وي نو هغه مباح شي د هغه همدغه دلیل د فوتوګرافي تصویر بالکل بیل دی یعنی دا هغه مې دا چې دغه چې اوس خلک هغه کوي دا فوتوګرافي تصویر دا د کیمرې تصویر دا د ویډیو تصویرونه ویډیو فلم هغه بالکل په هغه کې نه راځي یعنی دا د دغه په حدیث په حدیث کې زم کې نه راځي اصلا
bale ډیره مننه پروفیسور وزین شغلای مدقق هم وصله استودیو سره وصل دی عبدالغنی مدقق د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس دی او همدارس ژورنالیست دی مدقق صاحب تاسو ته مرکلی وایم تاسو معلومات څه دی آیا رسنۍ د تصویر د نخ پرولو په خاطر تر فشار لاندې دي
سلام سروان صاحب تاسو ته غلی وزین صاحب ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته سروان صاحب تر اوسه پر رسمي توګه ز په د اسلامي امارت سره خلاف خپل مستراغي درې څلور 115 مې قابل ته ومه په غل پایل کله کله د سویل کېدل سي تلویزیون یعنی شیخ ایبت الله یلی دی سی تلویزیون باید نشراتونه لري په وو وخت کله کله ویل کېدل نو اوس نه یو موضوع څه په دې ونی کې پر سنۍ کې خبرونه نشر شوی دي ځینې ځکه په تخار ولایت کې د ما معلومات په لومړی د خپل کندهار والی ملا شیرین رسنۍ تیلی او سی تلویزیونی کوم متواتی کانفرنس لومړی تقریبا 2 میاشتې مخکې او 3 میاشتې نشرات په دغه وخت کې لوسی باید کمرې رانسیو پروګرام ثبت نه کی بیا ورپسې په تخار ولایت کې د تخار والی امر کړی وسی باید په دې اړه د یعنی رادیو کوم مشکل نشته تلویزیونی خبرونه باید باندې سي او درې ورځې مخکې د لوړ زده کړو وزارت کاغلی ندیمم په خوست کې کوم سفر سي درلوده التم تلویزیونی کمرو د تلویزیون ثبت لپاره اجازه نه ورکړي نو کوم معلومات سره ما په ملي رادیو تلویزیون کې هم لومړی خو ملي رادیو تلویزیون دا لومړی ځل لپاره به د داخلي جنگونو لواجه ملي تلویزیون سه تقریبا 1450 کال کې خپل نشرات پیل کړل اته څلور کال کېږي سه ملي تلویزیون فعالیت درلود نو دا لومړی ځل 2000 نور د اسلامي امارات په خوانی دورې کې ملي تلویزیون نشرات نه درلودل او د داخلي جنگو په وخت کې نشرات لکت ځندیدلې او بیا هم نشرات وو کوم معلومات زده لرم تقریبا د سه رسمي توګه سه رسمي اعلان نه دي سوي خو ورو معلوميږي سه په افغانستان کې د تلویزیونونو فعالیت ورو بندیږي په لومړي سر کې خو تفریح خبرونه وي موسیقي خبرونه وي دغه راز نورو نو اوس دغه ته معلومیږي خو زما په نظر سه تر اوسه په رسمي توګه کوم اعلان هم نه ده سوي خو ورورو دغه شي ته معلومیږي چې باید نشرات باندې
مدقیق صاحب ولې ورورو دا کار ولې په تدریج کوي طالبان خو ظاهرا تر اوسه پرې چې کوم کارونه مشوینو د خلکو رضایت او نارضایت ته ډیره توجه نه کوي هر کار چې کوي بیل دي چې دلیل وړاندې کړي کوي عملی کوي
څاروان سه به موضوع سه همیشه زه پدې فکر کیم خپل د اسلامي امارات په ماینس کې د مسولینو ترمنځ توافق د نظر نسته یعنی خپل کوم شناخت زه د مسولینو سره اکثر سره لرم او یا مملته کار کړی په د طالبانو په اسلامي امارات په تیر دورې کې زه په ملي رادیو کې هم مالته رادیو نشرات دولت تلویزیون دولت خو دغه دورې طالبانو په وخت کې دغه امکانات خپل د رسنیو د انټرنیټ او د خپل رسنیو دا راز د انستګرام او ټلګرام او فیسبوک او واتس اپ د امکانات نه وو اوس د ورورو یو داده سه کوم تصمیم لکه د جونو د خوانځي په اړه د پانتونونو د تحصیل د مېرمنو لپاره د زده کړو یا د کار کولو د مېرمنو لپاره په دې کې کوم هغه احتیاط نشه کار اخلي خپل په اسلامي امارت مسولین ترمنځ هم خپل امغږی نسته په منځ کې یعنی ټول موافق نه دي که تاسو وګورئ د درس کلمخ کې طالبان او د اوس دغه ځوانان طالبان چې وګورئ دوی ټول مکمل اروز له دغه خواله رسنه استفاده کوي، تلویزیون ګوري، دوی ورزشی پروګرامونه ګوري، تفریح پروګرامونه ګوري. یو محدود هغه کوم علما سی دي چې ویل کېږي په اسلامي امارت کې د ګوتو په شمار 15 شپږ یو نفر سي، هغه کوم تصمیم چې د افراطي او هغه تصمیم نیسي. په څنګ کې نور پاتې کېږي، د نور مسؤلین دوی له اسلامي نړۍ هیوادونو سره دوی په قطر کې اوسېدلي دي، رفت آمد لري، دوی په مسکو کې کوم کنفرانسونه سي. مثلا هلته یو خو جالب دا ده چې په افغانستان کې په میرمنو قیدات بیا اندازې زیات دي، خو لکه کله چې دوی چیرته ځي نورو هیوادو ته، هلته مرکې کوي، هلته دوی له میرمنو سره په بحثونو کې ګډون کړی ده، دوی په کنفرانسو کې یا د هغو نو د تدریج خبره دا ده چې خپل د فکر کوم چې ټول په دې نظر نه دي چې باید دا رسمي باندې
ډېر مننه مو دقیق صاحب. ډاکټر صاحب، وزین په نورو اسلامي هیوادونو کې عالمان د اسلام پیژندونکي او متخصصان په دې برخه کې څه نظر لري؟ آیا لکه په خوا چې په بیلابیل نظرونه ول د تصویر او د ویډیو په اړه، اوس هم د نورو هیوادونو د مسلمانو او علماو په منځ کې د اختلاف د نظر شته او کنه؟
ګوري، زه خپل د نړیوالو علماو د نړیوال اتحادې د اسلام پنړۍ کې اسلامي وادونو کې نه، چې پنړۍ کې د غیر حکومتي علماو ټول مستر تجمع ده، د غړي چې هغه مؤسسه بنسټ ایښودونکي هغه مرحوم ډاکټر یوسف قرضاوي رحمت الله علیه و، او په هغه کې ګڼ شمېر علما د مختلفو مذاهب علما د شیعه نیولې تر سنی او شافعي او حنفي او د ټول د اهل سنت او شیعه نور پکې، یعنی موږ ټول اسلامي مذاهب هغه کې عضویت لري، غړیتوب لري، او هغه ډېر معتبر علما د تحقیق په لحاظ، د علم په لحاظ. نو دغه دا نظر ته، دغه نظر دا چې دغه فتوغانې د رسیدي دغه فوتوګرافي تصویر مطلق او دغه ویډیو تصویر دغه قطعا مطلقا حرام نه دی، یعنی هغه چې په تصویر کې بربنټوب نه یي، مثلا یا نور د مستهجن غیر اخلاقی تصویرونه نه یي چې غده خزي کده نه دی، نور په تصویر کې د زوات الارواح په تصویر کې په عکس کې هیڅ مشکل په شرعي مشکل خلق پیدا کوي ولا معنی ګوري. البته کې دی چې زین په یو د ګوتو په شمیر چې تک خلق په خو نظر خو غده، یعنی دغه د دوله اوسنۍ معاصر علما او نظر ده نه ده، او په خوښه دا خبره راغلی په کې کله چې تخدي عبودیت خبره نه یې، هغه د تعظیم زورنټوب اکثر خصونه خبره نه یې، د دیني رهبرانو او مشرانو هغه خصونه راکې کې هغه تقدس سره شيږي او په تقدس په نظر ګوري، د کې اسلام کې شرک من دی، د الله تعالی نه پرته د الله تعالی سره شرک او د شریک راو در په صفاتو کې په افعالو کې په هغه کې په عبادت کې دا حرام دی. نو نور کدا خبر نه یی په تصویر کې هیڅ اوس خلک مشکل پدې کې هیڅ مشکل نه ویني ولا ما په شرعي لحاظ باندې. نو په اسلامي نړۍ کې د څومره معلومات دی او څومره چې ما په لټنه کړی ته مې کړی ولید په دې باندې هیڅ نشته، یعنی د تصویر فورمټ کې حتی هغه سلفي شیخان علما چې په سعودي کې ولکه شیخ مرحوم شیخ عبدالعزیز ابن باز مثلا او د شیخ ابن عثیمین چې هغه د سلفي علما غوړل مشران، مثلا هغه یعنی هغه کوم د غوسل د نظر د تصویر هغه نه دی، یعنی هغه هغه دیوبند مثلا دیوبندیان دی په دې کې هغه رشته نور شو بخاری هم کې نور کې دا اوس طالبان اوس کسان هغه بخوانی د سې کتابونو کې څنګه راغلي پرته د دې چې او وختونه د ګوري اسی حضرت وګوري، یعنی د او د ماهیت ته وګوري چې د فوتوګرافي تصویر دا ویډیو هغه نه ده، خو دیو د جواز خبره راځي، په جواز کې د ماسیر علماء ترمن تقریبا اتفاق دی او خبره بل خبره مې دا کوله شي دا تصویرونه دا اوس د مقصد په لحاظ باندې ډیر شته چې اندې چې هغه کله شي کله یو تصویر یو فلم یو ویډیو یو کتاب کارو کې، یعنی زه په دې کې نه ویلم چې وخت سره خود دوغر کوي جماعت کې مثلا درس ورکوي، پانتون کې مثلا لیکچر ورکوي، په سیمینار کې، په کانفرنس کې، یا مستند فلم مثلا، یا غیر مستند فلم، یعنی دا غادي د ټولنې واقعیتونو منعکس کوون کې هغه د یو علمي فلم. نو دلته ته حرمت کوم څه نه راځي، نه د دې کې مداهد خلق الله ده، نه په کې عبادت ده، نو دا هغه سی یو خوشک مقدسی ده چې متاسفانه ځینې کسانی کوي او دوی د پخوانی کتابونو په کې اوسېږي متاسفانه.
ډېر مننه، سلامت اوسې. مدقیق صاحب، همدغه موضوع چې ډاکټر صاحب وزینه مرته اشاره وکړه، په اوسنۍ زمانه کې که تصویر نه وي د معلوماتو پر سوالو کې څه ستونزه پیښی شي؟
څاروان سبي او موضوع سه زمخ کې لدین اول خو د ملي تلویزیون د نشراتو د بندیدو او زه فکر کوم سره دې سره به حکومت نور رسنۍ په افغانستان کې د اوس خصوصي رسنۍ فعالیت لري نو ورورو به دغه هم بندیږي. یعنی په افغانستان کې ټول رسنۍ یو منفي تاثیرات سما په ملي رادیو تلویزیون کې راښکار کړی د کارمندانو به سرنوشتي د موضوع د مخکې لیتاس له پختنه نه زراسم سي کارمندان به سرنوشتي د دې مده په اخر کې یو لږ بس کو تاثیرات اول زنه پیغام سروان سي د اسلامي امارات د مدل وزین صاحب دي برخه کې په اسلامي مسائل کې ماشاالله خو پودا صدقه مدل نه معلوم دا د پاکستان ته ورته ده د ایران ته د قطر ته نور اسلامي سعودي عربستان یا بل د اثر علماء سي دي دغه مدل تر سنه د معلوم سي کو مدل په افغانستان کې دولت باید وي او د دې خراب تاثیرات په دې دي سي د وخت زمان سره کېدای سي مثلا یو شایب سل کال مخ کې ضرورت بنو یا امکانات بنو اوس لدې سره پرمختګ خو په دې کې لوکس موټر کې ګرځیدام د دې کې لوکس تجملي شیان هم دي لدې سره کوم تغیرات راغلي دي مثلا تیاری نه موږ استفاده کو په لوکس تیارونو خو باید ټول شان استفاده ونسي د ټولنې اړتیا ک تنا اړخ است مثلا د افغانستان وسنۍ نظام دوی لدې نه ک تبلیغات د خپل د کارونو د توباره کې کوایسي تبلیغات کوایسي اسلامي خبرونه دي د غراز اسلامي پروګرامونه سي په روزي په میاس کې دي د نورو هیوادو سره د دوی سفرونه دي دوی پرمختګونه دي نو تابند دوی خپل اسلامي وسنۍ نظام هم د تبلیغات ته ضرورت لري او لیدونکو اوس وخت کې زه بیا لدې سره فکر نه کوم چې دا به دروسته ده کنه یو ملي تلویزیون بنديږي نور رسنۍ لدې سره خو نور خپل یوټیوب چینلونه دي فکر کوم خایب په دغه هم بندیز لګول کیږي د سره نور تبلیغات سي نور لاري دي نو نه پیغام صدا به ټول بنديږي او منفي تاثیرات په ټولنه اوس خو ډیجیټل اثر ده لدې سره د پرمختګ ده یعنی خلک هم ضرورت لري هم خلک له نور راو کېدای سي ساتلایت باندې خو دوی زور نه رسیږي ساتلایت لاره نه افغانستان خلک وکړو کې له تلویزیونه استفاده کوي منفي تاثیرات ډیر دي سره
بله کله چې دوی بندیزونه لګوي خلک به د پردیو تلویزیونونه ګوري که داخلي بند کې یعنی نتیجه به دا شي
دا به هم سي د باندې به فعالیت کېدای سي نور رسنۍ تلویزیونونه له دې سره نور په اروپا امریکا کاناډا نور وادو کې لکه وسم سيسته د سره نور تلویزیونونه جوړي کې نور پروګرامونه به جوړي کې او
بالکل سټلایت لاره به خلک استفاده کوي او وسټری وړي وسیلې جوړې شوې دي چې یو څو کولای شي دوی به ممکن انټرنیټ هم بند کړي لکه دا سي وړي وسیلې جوړې شوې دي چې په هر ځای کې کارول شي او څو کې مونډل هم نشي دا کار په ایران کې موشو چې دوی هڅه وکړه چې د انټرنیټ مخاوني سي پر حل مخې تر دې چې په دې اړه نور خبرې کو تاسو دې کارمندانو خبرم وکړه په دې اړه په ځلونو طالبانو په دې بندیزونو سره ډېر خلک وزګار کړی دي نور خلک به شاید وزګار شي خو تر دې مخکې وزیر صاحب کدا کار طالبان وکی ستاسو په نظر څه تصویر به د اسلام په اړه نور نړۍ ته ورکړي
دا چې اسلام د پرمختګ د ټکنالوژي او د نوې عصري وسایل او زیت یو دین معرفي کوي البته دا خلک په دې باور نه کوي طالبانو په هغه باندې نه چې د سیسنه خلک د سګمانو کې څه طالب خلک پیږي چې طالبان نه شد اسلام بل شي دی یعنی څوک په طالبان هم د باټي دا باید ونه کې چې موږ اسلام یو اسلام طالبان د مسلمانانو یو ډله ده او ډېر وړه خلک دي ډلې دي چې د دوی کړهونه په اسلام باندې نه حسابيږي سره د دې چې ځینې طالبان کله کوشش کوي چې هر شي خپل کړنه چې هغه ته شریعت مخالف هم دي اسلام لاندې ولي کې د اسلام په نوم ولي کې چې دا شریعت حکم ده ځکه چې د انجونو د مکتبونو د بندیزو خبره اما خلک اوس په دې باندې پیږي خلک د دنیا پیږي چې دا د طالبانو دغه کړنه فیصله شوې ده یعنی د مسلمانانو موخف د نه د پدې مسایل کې تصویر په مثال کې نو زه کوم نه کوم چې دومره د تاثیر وکړي
مدقیق سب تاسو په دې اړه خبري وکړي تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر خلک به بیکار شي او مخکې چې په ځینو برخو کې دا رقم بیکار شوی دی بیا یې کارام نه دی ورکړی معاشم نه دی ورکړی
او زه اول هم د پښتون استاتې وزین سب نو کړل ما مخکې یاد کړه چې د افغانستان مدل د نظام تر اوسه نه معلوم سموګه کوم هوا ته ورته کوم رقم اسلامي دولت اسلامي امارات یا کوم قسم نظام د سه هغه فعالیت کوي او د نور اسلامي نړۍ هوا دونه بم فکر کوم په دې اړه حیران پاتې سي دا سره قمې نظام د سی باز جیو کې مثلا کوم شانس د موږ په ګټه دی لغونه استفاده کوو او التبیا ممانعت نسته لکه دا اوس دوی د ملګرو ملتو استاد مثلا میرمن د پدې سره نور د نور د دبليو ایچ او یونیسف او د نور بهرنی هوادونه یا تا ژورنالیستان میرمن په افغانستان ته دي دوی برخورد یو رقم ده خو پاته کیږي له نور میرمن سره نو منفی تاثیرات بهرنی نړۍ هم خپل اسلامي هوادونه به پدې اړه فکر نه کوم سه دوی به
تاسو چې دا خارجان چې راځي له غو سره بل ډول برخورد دی لیکن دا هم که چې ارتدي امدغه خاص ډلې چې د طالبانو په منځ کې ډیرو افراطي مسایلو تلمن وهي زور ورسی چې شاید یو ته اجازه ورنه کی
خو زه فکر کوم چې هغه ډیر په افراطیت سي دي هغه به طالبانو په نظام کې یعنی زیات بنئي ځکه دا اوس عملا معلومیږي سو تر اوسه پر معلوم نه دي اطلاعات فرنګ وزارت به یعنی تورو سنه کوم اعلامیه ورکړي په دې برخه کې اصلان دی غوي مسولیت از ذکر کی او د غراس ډیر ډیر مسائل کې دا اوس
ځینې وای چې د دې په منځ کې سخت اختلاف ده په همدې موضوع باندې حتی زبی ولا مجاهد یو وخت داسې خبره کړې و چې د دې رسنوی طرفدار دی د تصویري رسنوی طرفدار دی او د ځان په ګټه بولی دی خپل حکومت په ګټه بولی لیکن داسې معلومیږي چې د دې په منځ کې اختلاف دی دغه اختلاف لکبله هغه سختري زړل نه د توانیدل چې همدغه خپل غشتنه په ټولو عملی کړي
دلیل هم دا و چې مایل سي خپل د خوانځي په اړه مثلا دا اوس اکثره وزیران دي دوی په دې برخه کې د کونځي د خلاصون ډیر موافق دي د شخصي معلوماتو لرمه نو د دې تاثیرات طبعا د دوی لپاره مهم کیس ویل د تبلیغات لپاره ډیر ښه وسیله و او د اوسنی طالبان سي په اداراتو کې دي او دوی سي استفاده کوي دوی بل دې نظر سره دوی اکثر موافق نه یو یعنی په خفه وي
ډیر مننه سلامت اوسه کور ودان ل پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او همدارس عبد الغنی مدقیق څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ
mata mata jam dasro laban gabin rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osman gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gabin rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osman gaad
asanini papanini papamama dena padanini nida sasani re re sa mama mare sare sani pani pani sare sa sasani nida da papapa gaga gare re nida sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sai gavada
samosa parta da hijran wahaliya
sai gavada
samosa parta da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osman gaad
sa sa ga ga pa pa dha dha pa ga ga pa pa dha dha sa sa ni
काबल द गो लुकत दिख राय काबल द गो ټولو ټک دی خای زما یادیږي د پغمان شنو کې باغون زما یادیږي د پغمان شنو کې باغون ماته ماته جان ماته ماته جان ماته ماته جام دسرو لبو ان گبن راک ماته شیدن راک اوسمان گاور ماته شیدن راک اوسمان